د افغانستان د دولت سولې مرکز پلاوی په دوه کې د خبرو د شی نتیجه اخیستلو په اړه د طالبانو پر لیوالتیا شک څرګندوي. د دې پلاوی یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان حتی د رواني جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه کښېني. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دوی مرکزي پلاوی به له طالبانو سره په هر هغې موضوع چې دا ډله یې وغواړي خبرې وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي په 2021 کال کې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. دغې ادارې نن په یوې اعلامیې کې ویلي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان چې 9.5 میلیونه یې ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري. وسلوالو طالبانو په دایکوندی ولایت کې د یوې مخابراتي شبکې ستن ویجاړه کړې. د دایکوندی ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ رئیس لطف الله شریعتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېر شپه د استن په کجران ولسوالۍ کې د یو توغندي په ویشتلو ویجاړه کړه او یو ساتونکی هم ټپي کړ. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې دا غچ به وختل سي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمرینې مراسم وروسته له هغه وځنډول سو چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګید. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. او په امریکا کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 4 لک او په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو شمیر 4,000 ته ورسېد.
فری بازار و لند خبرونه ویل کولی شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو دات کام کې اولولې. اوس هم اونیز بس 15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
وخت کې کړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بس.
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي راډیو په 25 دقیقې 19 بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د کابل په شمول په خارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نخښه کېږي چې نظامی هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامی او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې د ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشي شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشي کېږي او بخل کېږي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوتونه لري؟ طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کېدلی شي؟ د سولې د خبرو بهبود او ښه دوام لپاره د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری آژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته خراغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړی مرستیال د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې. هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته د خپرونې ګډونوالو او د غراز د افغانستان خلکو ته د ازادي راډیو له څپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکی افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژنې، په موچی تار حلالول، سرونه پرې کول په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکی خلکو یې بیا پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړی او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغو اعترافات د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی اعتراف تاسې ورشي په دې ټولنیزو شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف ونه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې وه چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بې باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوی، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف ونه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف ونه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمې شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا د غوړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د پاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي، ځکه د دې جګړې هغه دسیسي او مکاره بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده. هغوی پوهېږي په دې بې ځایه شعارونو خبرو باندې او اعلامیو باندې څوک نه غولېږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی و سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولای چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو، ځکه چې هلته خو هغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو. اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې ښایي حکومت خپله د سولې دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي، او غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وسنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري، د طالب په واسطه تر سره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر، خپل خبریال، خپل خور، خپل مور، خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمه چې طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي؟ د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمن څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار، انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي، که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي، هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دي؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکړي او ودې وایي چې زه اوربند کوم، دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت په طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم، زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نه شي کولی، ځکه طالب ډارېږي، طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستی له طالبانو، د طالبانو لپاره دا ډول حمله ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وی، ملګری ملتونه وی، د افغانستان خلک وی، اما طالب وی چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې نا امنی دغه کې. یو سبب یې دا هم دی چې د پاکستانیانو هغه پلان چې څه رقم جمهوري اسد لومړي مرسیال په مشرۍ چې په کابل کې د امنیت کم لپاره کوم مبارزه پیل شوې، دا هم باید ناکامه وخی، باید ناکامه یې کړي. ځکه چې اخو یو پخوانی درد دی پاکستانیانو سره چې متاسفانه باغی ټول افغانان پوهیږي. دوهمه خبره دا ده چې او حکومت اجراءات کوي، د شپږنیمو ټیمې کوي، امنیتی ارګانونه کوي. دا سمه ده چې کابل پوره امن شوی نه دی، اما دا سمه ده چې کابل کې بیا هم توریستي پیښې کیږي، چسپکی ماین کیږي. په شپږنیم اووم میلیونه ښار کې چیرته چې د طالب او د افغانستان د دښمنان لخوا ټوله جګړه پر ښار متمرکزه شوې ده او تکتیکونه بدل شوي دي، په دوه نیم میاشتو کې آیا دا ښار ګلی ګلزار شي او تینا آرام ترین ښار د نړۍ جوړ شي؟ دا غیر منطقي توقع ده. اما اجراءات دوام لري. طالبانو ډېری وړی هستی جوړ کړی دی چې د بم گزارای یا چسپکی ماینونو د غراز د تورونو دوی هسته په فلجولو سره بل هسته نه فلجیږي. اما د پخوا په پرتله په جدیت او قاطعیت سره په دې کار کېږي چې څومره نړیوالو ته، څومره د افغانستان خلکو ته دا نور هم واضح شي چې طالبان او د هغوی ملاتړي چې پاکستانیان دي، دوی په څه مکاری سره د دې جګړې رخ بدل کړی دی. او دا ورته فرق نه کوي. نو کله دوی وایي چې نه، موږ د افغان کدرونو قدر کوو، کدرونه نه وژنو، افغان ځوانان نه وژنو. د ملي اردو عسکر، د پولیسو سرتیری افغان ځوانان نه دي. د امریکانو د یو ټانک لپاره 40 ساعته طالبان پیره کوي چې د امریکا ټانک ته ضرر نه رسیږي، لیکن د ملي اردو سرتیری په روژه ماتي کې او په مانځه باندې وژل کیږي.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرسیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې د وروستیو هدفي وژنو ټوله پړۍ پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دي د غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره را سره په کندهار کې میشتې امنیتي چارو شنونکې محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و را سره دي. یو ار بیا دواړو ته خرغ لاس وایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوری، له کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوری، خارونو کې هدفي بریدونه کیږي، ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پرله پسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نشو ګڼلې، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیمو. محترمه، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو په قومي شخړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي کړیو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي، د خپل د فامیل نږدې غړي مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی دا دې وژل کېږي په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي، که دلته د افغان دولت دی هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي، د هرې وڅخه یې دمال و کونډې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهلو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امور کې خصوصا په ناامنه کولو کې خصوصا په بې ثباته کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د سولې قرارداد سوی، اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي بعضې ورته نه دي خوشبینه، د خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم. تشویش مې دا دی چې دا قرار دی چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوی دي، آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي؟ آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی ګټې خوندي دي؟ آیا ایران او سعودي عربستان به دوی
مننه در ویسه بهتر ترازو عبدالحنان همت تورزو. همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي، له رسنیو سره مو له هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري، دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک په نښه کیږي چې د جګړې طرف یې نشو ګڼلی نه نظامي هدف دي. مخکې د رضوان مراد خبرې ښایي اورېدلې وي، هغوی وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تکتیکې بدل کړی، غواړي پر حکومت فشار راوړي، طالبان دا شیان ردوي. تاسو څه وایئ؟ ولې څوک څوک بالاخره په دغه رسنیو باندې بریدونه کوي؟
انصر تاسو او ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زما په فکر باندې د دغو عادتي وژنو مختلف عوامل دي. په کابل او په ځینو ولایتو کې چې کومې عادتي وژنې ترسره کېږي دا مختلف عوامل لري. یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړۍ غواړي چې په دغسې اعمالو سره په دغسې وژنو سره د دوحې تړون بدنام کړي. دوی اصلا د دوحې له تړون سره مخالفت لري. کم سوله چې روانه ده، کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي، ځینې کړۍ د کابل په اداره کې هغه د دغه تړون سره مخالفت لري، ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت به کمیږي. نو په کابل کې ځینې کړۍ یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره. او بل عامل زما فکر باندې دا هم کېدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو وځي. فعلي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامنه دي. نو که چېرې امریکایان وځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي، نور به هم حالات خرابېږي. نو د دې لپاره چې دوی حالات خراب وشي، خطرناکې وشي، کابل او افغانستان ناامنه وشي، هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي، امریکایان دلته پاتې شي، موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی. بل عامل زما په فکر باندې په پیلي حالاتو کې امرالله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامي ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي، کم کړي دي. د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي. د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی. د ځګر داخلي تر او د سالې تر مابین، استخباراتو د سالې تر مابین ځینې نظامي ارګانونه وغواړي د دې لپاره چې د کابل د امن راوستلو لپاره دغه پلان تخریب کړي.
مننه همت صاحب. خو دوی مثلا موږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي، اعترافونه خپروي، هغه کسان چې نیول کېږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي. مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله، امنیتي ادارو خپره کړله، یو سړی پکې ناستې وي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و. همدارنګه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د پوخاني اجرایي رئیس یوسف رشید په د قتل په تړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خپاره شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی ځکه حملې کوي په نظامي اهدافو حملې کوي بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاف د ادبي ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت درې سهار حمله وشوه حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې او په مازګر کې بیا په سهار په دغه شپه باندې بیا دوی ورلو هلته ځینې لیکنې وکولې ځینې لغې وکول ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت دا یو مصنوعي حرکت دغسې ثبوتونه په پیالي حالاتو کې په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه دې سناد وشي هغه دې کرا وبلل شي هغه هر څوک جوړولی شي نو طالبان ضرورت لري طالبان اقرار کوي زموږ نظامي کسان وزنو د کاغل مشرف مورچه کې د مشرف مقاومت اخته دي او تاسو عام کسان مدني فعالان عالمان یا لیکوالان ژورنالیستان د دې په مرګ کې طالبانو ځکه شي دي نه وځي چې ګټه نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان د دوه تړون څخه سخت تاوان د طالبانو حرکت څخه سخت تاوان د طالبانو په دې کې ځکه شي دي. زه فکر نه کوم چې ځکه طالبان کوي
ډېر زه تمنه همت سره بیرته بل تاسو ته راګرځو درویر سپ تاسو ته راځو. تاسو مخکې په افغانستان کې ډیرو بیلا بیلو آباد ته اشاره وکړه دا احتمال څومره ویني چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو یو افغان دولت دی بلې مخالف وسلوال طالبان دي تر دوی اخوا نور څوک ښکېل وي؟ مثلا د نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیئت په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب
بالکل په یقین سره همدا چې دلته څو فرمایل موږ دلته په افغانستان کې خپل لکه د افغانستان حکومت هم دا د افغانستان کې مختلفې اضافه شولو
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو سره راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي. تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدني فعالان هم چې په نښه شوي دي ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادي منلو ته چمتو نه دي. څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډیر ناڅاپي نه خلکو ته
د قاضیانو د وژنو طرف طالبانو پروګرام نه اخیستی. زما فکر باندې تیر شلو کلونو ته په کتل سره طالبانو هیڅکله هم ښځو باندې لاس نه پورته کړی ځکه دا یو مظلوم او بې ازاره کشر دی. نو طالبانو یو هم دغسې پېښه به انشاءالله تعالی نه وي پېښ شوي چې طالبانو د کومه ښځه وژلي او بلکې دغسې پېښې ډېرې موجودې وي. طالبانو څو واره ښځې نیولې دي. یو وخت د غزني وکیل ریبا احمدي نومېدله که څنګه نومېدله طالبانو ونیول د ډېر عزت او درناوي سره خلاصه کړله. دغسې څو پېښې نه نورې هم تعید کېږي. ځینې نظامي ښځې عسکري
افسران یې نیولې وو طالبانو په مختلفو ویلمن کې نیولې وو، ځینې په شمال کې نیولې وو، نو په مختلفو ځایو کې طالبانو ښځې نیولې دي او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورسره له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. که تاسو متوجه شوي یاست طالبانو په دې شل کالو کې کم عمل کړی دی، د هغې پړه یې خامخا اخیستې ده. که څه هم طالبان ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت دی هغه دا ده چې طالبان معمولا دروغ نه وایي، حقیقت وایي. څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې اقرار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی، دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده. اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کې خاصې کړۍ لکه د سالی بانک یا نور، هغوی غواړي چې کابل زیات ناامن وشي او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نشتون کې حالات له کابو وځي.
مننه هم صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې مو غږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکې دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په لاس لاس په خلاص لاس باندې، القاعده همداسې دي، فاطمین فاطمین چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کې هم جنګېږي، دا مختلف اهداف لپاره دا هم دلته فاصله لري. دلته په کومي شخړو کې شکل متاسب یو تعداد قومندانان اوس تاسو یې زور نه غواړم چې دغه نمونه واخلم. یو تعداد قومندانان دا چې هغه څو د ثبات ځان رسولې دي، برالول لږی چې انتظارونه کوي، برالول لږی چې تسوینه کوي، برالول لږی چې هدفي وجنې کوي. دلته دا چې کټګوري خلک هم خپل کارګرې نامال څه سره کوي. پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ پر ټول د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردې شاته په لوی لاس باندې په ښه پراخه لاس باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عملا شاهداني دا دوام لري. نو کله چې دا خبرې روانې وي، هم به د څه وجنې وي، هم به چاودنې وي، هم به
مننه. همت صاحب، تاسو دی یو دریم لوري احتمال څومره ګورئ؟ که څه هم تاسو ادعا وکړه چې کېدای شي حکومتي کړۍ په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې ښایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوئ نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بیلابیل ډلې ښکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لري؟
یو مشهور مقوله ده، وای د کوم مقتول چې قاتل نه معلوم، نو دا هغه قاتل دا هغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا له لوی سره ځخه د کابل اداره، د کابل نظام هغه د دې ټولو مرګونو مسؤلیت مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو د پاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخیستې ده. دا ستا خبره نشي ردېدلی. ممکن ځینې کړۍ یا ځینې هیوادونه، ګاونډي هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه افغانستان کې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هیڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي. هغوی په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایاتو کې خپل جنګټان لري، د هغوی په مټ باندې ممکن دا کارونه سرته ورسوي، یا ممکن دا کارونه داعش وکړي. داعش فعلا موجود ده، فعال ده، په کابل کې فعال ده، د کابل د حکومت سپورټ شاید ورسره وي. نو دا مختلف عوامل دي. دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجودې دي، د ټولو لاسونه و کابل ته روزه دي، د کابل موجود نظام ناوسه ده.
مننه همت صاحب، متاسفانه چې موږ پسې وخت را پوره شو. مننه کوو د بحث ټولو ګډونوالو نه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری اژانس له پوخانی رئیس عبدالحنان همت نه، او همدارنګه په کندهار کې له میشت افغان شنونکي محمد کبیر درویش صاحب څخه. کور مو ودان، تربیا خیر چاري.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.